څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ترکیه یو چارواکي تایید کړه چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخ ته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخي دغه ترک چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخ ته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې، د پنجشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې، خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپل ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو وبخشي چې تیره اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 70 واوښت. ګزرن یا پولیو یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بېلو بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بنو د پولیسو ویان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تانې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیسو چارواکو د غراس وویل چې د وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې له 30 تر 40 پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعال دي. حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د دغو درو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د سرریاسم دفتر هم تایید کړه چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تبادلې جزئیات ترسره شریکوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي شایي د روانه اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکي سره وویني. ټرمپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غرس مخ کې ویلی وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم له نشتې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې جمهور رئیس ټرمپ مخکې له دې چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو او په اړه یو بل سره نظرونه تبادله کړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته یې کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوري. لا افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو ځنډې دلته یوې نړیوالې مؤسسې شورا اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه باندې زموږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې دي. دا اوس
مونږ را وړو نو چې مونږه بلی وای څه به مونږ نه دی هغه غلی.
په دې خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کوچانو د سرځایونو له ستونزو خبرو.
یو خو نه پوس زیات سبیلی وکړلې او غرونه یم بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د درویو نورو اسرائیلي بنمتو د خوشکېدو مسله څارلې ده. لحظې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشري وضعیت په کتو سره د متحد ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 30% امریکا تمویل کړی دی. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د یکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یو راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکپ سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو ته تمویل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي رازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پجه موږ ډیر خپه کیږو چې دا خیره پنسټونه د امر څخه د کومکونه باندې موږ ډیر په خپه کیږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندۍ دغه خور غریب په دغه ژوندۍ نو دی چې دغه امر څخه د کومکونه نه باندې یو
دا اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږه غلی وای څه به مونږ نه دی هغه غلی چې ما شومانه ته په خپل کړو خپل ما ما خاون مردا یم دې د اندښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کومکونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه دا تر خلک هم شته دی دا چې په څنګه کې ګیرو چې څنګه د خوخه یې خوري.
په رات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکو عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل
ته یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زمونږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زمونږ پروژې ټولې بشر پالوي او کورنۍ او سره د مرستو لپاره وی چې له بده مرغه د ورستیو پیښو لامل ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي پروژو لپاره وسنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
دو نړیوالو ادارو په یو غټ راپور کې اندیشنه شوهلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخو په افغانستان کې دننه او بهر شزنجونی او د شزو د حقونو فعالانی د اوسنی وضعیت ته پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض آمیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 1 خبر کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2024 کال کې د خپلو محدودوونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزدا کړو کار روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچا نور هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو پر رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې نجونې هلکان معلولین لکه کې پاخه عمر لرونکي کسان ځوانان کورنۍ بې ځایه سوي له نورو هیوادونو راستنه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو ازادۍ او خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول شوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې فقط یوازې نه کار څه کولای شي، په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. ولې چې موږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي سره ماشومان یې واړه دي په کور کې دي، اوس فیرن وظیفه نشته، تعلیم نشته، تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې نه همدا ده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. له دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسی او اقتصادی فشارونه راولي ترڅو حقوقی د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي، لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دي وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسنۍ وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو پر راستنېدو د وضعیت نور هم شدید سوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار سوی دی.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو سره بشري وضعیت نور هم اغیزمن شوی دی. بل لور ته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
و لباس گرم تن مولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با بودن 4 ساعت ما بودن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغان کدوالا سیدی قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویرې ساتونه لکور لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلي وو. موږ ته اور راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان و. او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوود طالبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2015 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 1,71 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند لمخي نن حماس څو نور ارقامل آزاد کړل. اسرائیل به هم په بدل کې نن پولیسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د 5م پړاو تبادله ده چې د دواړو لورو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د درې خوشې شو اسرائیلي يرغملو عمرونه شپږ 52 او 43 کال خودل شوی او ویل شوی چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د بریټ په محل يرغمل شوی وو. د هغه بریټ چې په ترڅ کې شاوخوا 1,200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2,500 نور حماس يرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوی اوربند لمخه د يرغملو او بندیانو د تبادله 5م پړاو دی. له دې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس يرغملاو له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوی وو. د چارو یو شمیر څارونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسیدونکو د نورو هیوادونو ته ولیکدول شي په غزه کې د نازک اور باندې دوام پاړه اندېښنه ښکاره کړې و. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحده ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې لنیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې باندې چې دغه یرغمل خوشې شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکله دی چې دغه درې اسرائیلي رغمل نړیوال سرسلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې رغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوه ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطینی بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساره ډول ساړه شوې دي. وړاندې په اړه تفصیل درکو، خو مخکې تر دې چې کندهار ته مخه کړو ختیځو ولایتونو ته ورشو. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه او شمیر کم شوی دی. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیشتي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلې دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم نه مینو کوم نه پریدي، دا جای د ماده، دا جای د ماده، کوم جای کې چې موږ د مالو کنډر وو د استوګ نه جای وا غټول زورواکانو سره دي. ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثره ختم دي، بازه بازه خلک مالداري لري.
کوچند وای د ژوند ټول ارتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالی او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولې دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د مکستون زه خدوم له هټه ډیر ځلاندازې نه برم، یو خو نه پوس زیات سبیلې مو کړلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې مو کړل، بیخي د مک مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو وبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله پاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی ترڅنګ په څارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه للاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي، مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه، شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نادولتي ځمکې غصب شوي. په وینا سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جری بزمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د ازادي میلمه لرو، میلمنه لرو، میلمنه مو ورزلا اشرف ته منل شوې سیاستواله. په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساره ډول ساړه شوي. په کندهار کې د سرو زرو سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساره ډول ټکنی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرودلو توان کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دوکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنوي اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردوم طلا خمه فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 10% پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفره.
کاروبار نسته بيخي د صفر په کاچه دی. فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دی. کاروبار نسته، په مجموع کې کار ولاړ دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستره ننګونه بولي. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته. داسې خلک وشکسته چې بودجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چی شي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خواري نشته، زر ورځ تر بلې ګراني دي. کاروبار نشته نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانی سي پیسې نه رانی وای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزور کیږي، پیسې نشته چې کاروبار یې نظر څوک رانی وای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټه کچې له کبله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیا له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل لاج شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت لپلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکو پاړه اندیشنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنیو اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه